اوریدون کو د مشال ریډیو د یوې بلې یو سات خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوا اوګد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوه د اولی مرکی روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د سوابه اوسیدونکو دی. د شاعرۍ په حواله سره د مشال خبریال اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړی ده. تاسو اوریدو ته را بولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال او سره لدې یو شاعر هم دی. دوی د خیبر پختونخوا سوابي سیمې سره تعلق لري او تقریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روحان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعې شامل دي. اوریدونکو، روحان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یوه بله شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لارې د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټول نو وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزگار دی، شاعری می محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي، ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست ته، زما دغه نظریه ده. زموږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوي؟
ډیره مننه. دا سده شه د شترسو چې د شاعرۍ تعلق ته نو شاعری یو الهامي سیس ده، یو کیفیتي یو چپوی شراشی په سړمانی. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلې. البته دا د ځینې واقعیات یا ځینې سيزونه داسې په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کم دی، نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغون ډیر زیات د حساس طبیعت، نازک طبیعت، دغه په هغه زیات اثر کوي. نو د هغه د وجې نه بعضي واقعیات یا بعضي خبرې داسې وشي یا د مطالعې په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه په هغه باندې اثر وکړي، نو د هغه د وجې نه هغه شعر چې کم دی نو یا نظم یا غزل یا رباعي برابر څه چوته سړی ار صنف وي، نو دغه کیفیت په سړی باندې راشي او راځي. نو باقی صحافت چې کوم دی،
روزانه بنیاد باندې کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب دی هغه خبر ولیکل شي. شاعری دومره ده چې شاعری داسې سیس دی، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه په دې زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوئی چې هغه کیدون کې ویده په ممکنات او په امکانات باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانې دا کوشش چې زه سنه سو وخت د ورځې وی یا خاص کر د شپې نو مطالعه ته وخت وباسم، هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې معنی هم چې کوم دین نو ځنی سيزونه په ګوګل معنی یا په نورو سيزونو باندې ځنی موضوعات هغه سره ګوري سرچ کوي ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه راوم راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې. نو زما په خیال چې د دواړو شوبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلی یې که نه صحافت ته؟
دا سده چې زه خو ظاهره ده چې زه وړوکی وم چې د شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده. صحافت نه خو موږ هغه وخړو د سره خبرم نو دا خو یو رستو خبره ده. شکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون یعنی دا چې خلکو ته لیونی وي او فلسفي دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي دا څوک جوړولی نشي. نو شاعری خو زمونږ بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق او لسته به مم اورېده وم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړه نو زه د الکوال نه زما دا یو شوق و چې ما به لاسته چې تاره اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو او هغه زمانه کې په دې جنگ ورځپاڼه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړنن موږ به بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي. یو سسپینس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو داسې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به هم هغې سره به هغه لیکو اوس هغه سلسله ختمه شوه. نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به دې اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه ده خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي یو یا وړه وړه ونې کسې کیسې به مې چېرته بل ځای به مې دغه کړه خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق وو هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر ما لومبي سر کې وو چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبې یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په اولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په اولس کې د شاعر په حیث باندې د لیکوال په حیث باندې زیات چې کوم دی نو ما خلک پیژني. خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه څه 15-20 کاله کېږي خو د هغې نړوان دی د شاعر په حیث یا د نقاد د لیکونکي په حیث د نثر لیکونکي په حیث باندې هغه د مخکې نه زما یو پیژندګلو. بیا دا چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل دی چې ما بادشاه خان لیدلی دی او ولی خان سره خو زه په ډېرو جلسو کې ما به نظم وي ما پسې وروستو ولی خان به بیا تقریر کولو. نو اسپندیار خان سره یا اوسه پورې مرض مې دا دی چې د سیاسي د کارکون په حیث داسې چې لکه د یو شاعر په حیث د سټیج باندې د قومي تحریک دپاره د پښتنو کې د بیدارۍ دپاره او د طبقتي نظام خلاف چې کوم دی نو دغه شاعري ما کړې ده او نظمونه او دغه. نو ما د صحافي په حیث باندې کم خلک پیژني او د شاعر په حیث باندې چې کوم دی نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو مخکې هم خبرو اترو لا خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
هرکلی اوریدونکو، یو وار بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبریال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حواله سره، کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه هلې ځلې روانې دي. روحان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د وایي چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه چې تاسو د مینه مخکې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره
ناسته کړی دا سوي نه تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
داسې چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کیږي. نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت غوښتنی وی په هغه غوښتنو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ دا خدان خوشبخته ګڼم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاہ خان ولی خان غونې خلک نو په ادب په دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنګ دمونږ په صحافت کې چې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو مونږ ډېر زده کړې کړې وې او هغه وخت دا چې هغه وخت یو کمیټمنټ وو. زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکې هغه وخت هم یو مشن وو او سیاست چې کوم دی نو هغه هم یو مشن د مشن په توګه کار کېدو. وروسته بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس کوم دی نو مونږ ګورو چې سیاست هم لغونه د بزنس د تجارت غونې شکل واغشتو د پیسو ریل دی او د کیسه کراله او صحافت هم زمونږ میډیا چې کوم دی نو هغه انډستری شو یو صنعت شو. نو دا داغه کې بیا ډېر لوی فرق رالو. نو دا ګڼم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو پسې خو مونږ دا خلک چې کوم دی نو مونږ وایو نو بالکل نشي رسېدی. هغه ډېر پاخه خلکو ډېر چې کوم دی نو بایل مخلکو ډېر پوه خلکو په دنیا په دغه باندې نظر او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې دا اجمل صاحب غونې خلکو نمونه خلو ننم هغه چې هغه وخت سلیدلی وسی ویلی دی هغه ننم چې کوم دی نو رښتیا کیږي او هغه ډېر دورندېش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاہ خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه څومره مدبر او څومره دورندېش خو دغه تقاضو کې هغه خلک هغه ډېر دار چې هغه به لسته کوله مطالعه به کوله مشاهده ډېره زیاته وه. نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول. سیاست هم چې کوم دی نو لوګونه ډراینګ روم ته رالو سي او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومې کیسې شروع شوې. نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلي هغه د رحمان بابا خبره شي خدای څه شو هغه ښکلې ښکلې خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپېڅلې خلک. نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کوو. نو زما په خیال چې داسې زما په نظر کې څوک داسې نه راځي چې زه په هغې باندې ګوته کېږدم چې ملا پرې داسې وتړو یا ګوته پرې کېږو چې او دا دی کنه. نو په کار دا دي چې مونږ د دغه خپلو مشرانو د هغوی په ښودلو لارو باندې او هغه رنګ چې کوم دی نو مونږ د کمیټمنټ سره د اخلاص سره که هغه ادب کې وي که سیاست کې وي که په صحافت کې وي. نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی وایي چې کوشش که په اخلاص زه ضامن یم چې کامران په خپل مراد نشي سړی. نو اخلاص پکار دی او مینا پکار ده خپل خاور سره خپل ولس سره بلکې کول هم انسانیت سره. نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته. هغه پښتانه متل کوي چې که غر لوی دی خو په سر یې لار ده. نو لار پیدا کیږي خو کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی.
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان ترالی په موجوده وخت کې پدې کې هم په بدلون باندې زمونږ اوریدونکو خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده.
دا څه ده چې مونږ کله صحافت ترتلونو ظاهر ده چې یو خو دا دغه خو زمونږ په مړان دی رااله لومبه خدای چې دا کمپیوټر بل دی چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځې دل او یو زابل ز د کم بی دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځې دو خبر رئیسل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول. نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دغه کېدل به البته د فیکس صرف یو سہولت موجود و چیرې زیات نه زیات به یو ملګری دا کوئی کما سره به یو بیټ کې بل ملګری هم پاغه بیټ باغه سره نو کزه به یو فنکشن تا یو پروګرام ته لاندنه ما یا یو ایونت تا نو ما باغه صرف دغه کو چیرې ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن نه موبایل دغه خوم نو چیرې ته مهرباني کو دا خبر چې تا کم دغه کړی نو ماته فیکس کا یا دغه زیات نه زیات دغه خو دې سره سره صحافت یو د شو چې زمونږ کم خلک مشرانو په صحافیان یا مونږ کم لستو یا مونږ لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلک او هغه دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونې صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او دغه نو نګور د هر سیس تعلق سے کم د دیو ملک د سیاست سری سیاست بدل شو سیاست کې پیسہ راغلا نو اغه سره دغه ټول سره د صحافت مشول پنور دغه منه مشول د اکثر خبره کوم چې خلک وي صحافت آزاد دي زم ټیک د صحافت بازار دي خو صحافي خو سم آزاد نه لري صحافي اوسم چې کم دینو د بلا ستوندو سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتون هم نمر نو خو یو کمیټمنت اوم او یو جذبه یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده د اغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دینو غواړي دغه کی دا بل خبره ده چې او د سوشل میډیا د راتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا پاګه ډیر لوی سرات اورځیدل او هغه سره بے روزګاری هم زمونږ ډیر دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک وېستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیرو ادارو کې ترخاګانو مسله ده هغه تنخاګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهیږي چې یاره دا سیس چې کوم نن زمونږ د لاس تلو والا دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي دا غوي صدا سي پالیسی هم نشته او زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د ډرامو د دغه نو هر سړی په وګه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو هدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دا یو خدای رچ هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاس کې نیولې دی یو موبایل دی وسره یا وسره کیمرا ده نو زما خپل نظر دا دی چې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال لغې د پر تاسو جواب دی مې ذمہ دار مې چې تاسو یو خبر ورکوي یا سیز ورکوي نو هغه به تاسو په ذمہ دار سره خلک ورکوي دا یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی دا غي د لاندې تاسو کار کوي دا غي خپل پالیسي دغه به وي ظاهر ده د هر ادارې وي خو دا اوس چې نور کوم دا د ډیجیټل او دیو ور سړي ځان لشي کوم دی یوټیوبران دي دغه دي نو ظاهر ده چې ډېر لوی بد اثر اورول زمون په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت باندې په اخلاق باندې زمونږ په سیاسي کلچر باندې زمونږ په ټولنیزو قدرونو باندې دا چې کوم بد اثر وغورځېدو نو دا سې دي چې بس یو د یو سرطان دی او کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچې لیکوال له خبريالې په دنیا کې مخبل نوم او پیژنګلو لري دا وخ مونږ سره ملمه دي خبري اترې روانې دي دوی نه به پښتنه کو چې درنا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري دا هغه په اړه به پښتنه کو چې درنا خوب نه پس درنا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه د سده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په 1912 کې چاپ شو درانه خوب خو دا غي نه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خیر خیر لکه د تودو په کوړو غونې واغستو میاش کې په کې دوله دیار لسکاله تیر شو نو دې دوران کې خو ما سنوي شاعری کړی و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خوښم سر خوړل دی د ډیجیټل میډیا یار دغه د وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دا غوښتم چې ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کول شي را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغه کتاب زه چاپ کوم او دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دا دغه کوم چې په هغه درنا د خوب نه مم چې کم دینو یو انتخاب وکړو بلکې احتساب میمو کو انتخاب میمو او نوی شاعری چې کوم ما کړو و نو هغه کې مم یو انتخاب وکړو او هغه دواړه می شریک کړو دا درنا د خوب نه می درنا کور چې کوم نه پنو باندې دا کتاب چاپ کو زدا وضاحتوم کوم چې دا په هغه حساب باندې د شاعر په حساب باندې د ما درېم مجموعه شو دا هغه وجه دار چې د ما نوم به مجموعه په 1906 ته ایم کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ تا هغه د ولسی غونې شاعری دا دغه او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا د سر په داس شپږ و مجمو کتابونه زما دغه شې دین ورما اردو کې کتابونه لیکلي هغه چاپتي نو بنیادی خبر هم دغه و چې ملګرو غختل او زه فکر کوم چې لکه کم زمنګ مترکی یا مونږ توجه دا ډیر مخ پړوان دي ملکونه دي الت خلق وسم پا سفر کی یا پدغ کی یا دا کتاب مطالعہ وسم خلق کی کتاب کلچرل تو وسم موجود دے اگوی باقاعدہ خپل تنخواگانو کی دغه کی دا کتاب دا غستو تو پر خپل یو بجٹ بیلی او خلق دا وی چیرہ کی نی کتاب خود ما پا خیال جام چی کتاب خو کتاب بی یا غا کنسر بی کنظم بی خلق خوخی او زا استاسو دا دی مشال ریڈیو پا وساطت دا خبرم کم چیز ډیر خوشبخت پدیم چې زما دا کتاب لګ روز شو شي درانه کور چاپ شو او پاغه من ډیر او زمونږ ډیر نو موړو هنرمندانو د مینه اظهار کو او بلدا چې ډیر زیات غوښتنه کتاب ډیر ملګرو واغستو او اخلی او دا یو خبره ده چې ټول ملګرو دې زله دا یو دغه کړه د پمایم دا بندیز لګول دي چې کتاب بچات اسن ورکی چې د دې وجنه چې دې سره موږ خپل پښتو به قدر کو یا دا شاعر به قدر کو لیکوال به قدر کو نو موږ دې ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګو دې موبایل پیکجونو باندې دومره پیسې لګو یا په نور نمود او نمایش باندې نو کتاب دې ولې موږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دې ولې په پیسو وانخلو نو زه ډیر خوش قسمت هم په دې کې چې دا ما کتاب ډیر ښه درنا کور ډیر خلکو خوخ کړو ډیر خلکو ډیر ملګرو واغسته اوس ما نه بلا غوښتنه کیږي او کتاب خلک بس ودی ګوري زه خپل کتاب باره کې خوښ نه شم ویلي او چې وګوري نو دا لستون کو معنی او نه قاعده نو خوخه د شغل دی ته کوم درجه او کوم مقام ورکي
روحان یوسف زئی سے زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شیری مجموعه نه یو سو شیرونه وړاندې کړي
دا سو شیرونه دس دلن بهر اوتوی چې خکولی اقرار نه کوي خکولی اقرار نه کوي مینا په جار نه کوي اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دل تلویر ترخه څوک کاروبار نه کوي اوس د وایز خبرې پزله کې لار نه کوي نر پختون چرې پچا شان گزار نه کوي او کړي بد بل غلامی کړي بد بل غلامی چې خپل روزګار نه کوي لړونه ډیر سوای جون اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه می کمزور شلو مازغه می کار نه کوي
ډیر ښه روحان سی اوریدونکو ته د موای چې تاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي څومره تاسو پام کړو پدې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه نخپلو الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولي
بغیر نظری خو ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي غنم چې را دی اوسړي سخ نظریا نه وي او هغه نظریه دار شي هغه نظریه د خپل ولس د انسانیت په کار ده د مینې د محبت په کار ده نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعری چې کوم نن هغه د قلبي واردات او د خپل مشاهدات او د مطالعې د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو عکس وي هغه د ساحل لودیان یو شعر دی چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې سمنګ لیدلې دي د خارج نه مکم سا اثرات غشت دي د هغه اظهار مکړ دي کاغذ محبت خبره شو کد محبوب خبره شو نو ټیک ته شي رومان هم د خو د ژوند یو صد او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو د موږ نور بلا سيزونه د هغه اظهار خو بیا دار شي پدې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي هغه سید راشي واغې ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا داغی جوړښت چې کوم دی نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دې هر څومره لکه دغه وي خدا سي جبا یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نه وي چې هغه د خلکو ذهن ته جوړه ته خوشي او عام فهم وي ساده وي نو هغه کاظم خان چې دا زمونږ یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ رخت و زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون کا هر سو دل ربا تر دے نو دل دا سیزونه ضروری وی او جبا شي کم دین او لګ ساده دا پکار دا کنه امزار سو ک آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوی ستا به جوهر د سخن دا وی چې ساده کړي جبا خود الفاظ و انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا اختیار بیا غسر وی او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزونو سره مخ وي د کوم سیزونو نتیږي دا غ خپل تجربه دا غ مشاهده دا غ ټول سیزونه کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزونه راځي او زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه نو غدا د چې غوړم چې د خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانیت خبر کوم خو د مظلوم محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم نه نو د علم طرف لا دوی د پوهې طرف لا دوی د عقل طرف لا زه خبر کوم اکثر چیرې مونږ موسکو یا بل څه هر دوا غواړو د خدای نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای مونږ لا عقل لا کې خدای مونږ له پوهې راکې مونږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دوم نه به شروع دا غینا دا کتاب شوروم په شروع کې دا غشته چې خدای رڼا غوړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نه چې موږ له پکار دی چې موږ دنیا سره موږ له تک کوړلې موږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقې د غوې د پرمختګ په معنا او اشاریه بالکل بدله شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې ته په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سیزونو کې د دوی څومره برخه اخلي دوی پکې څومره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې د خپل شاعرۍ په ذریعہ باندې د خپل ټولنې اسلام کوم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راوګر
تاسو وو کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړوکي عمر نه تاسو په خبره چې شاعریم شروع کړی دا نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعری خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقی نور زه د خاص کر زبدا ذکر حکومت چې زمونږ په د سعودي کون کو مرکا کلندر مومن صاحب چې دلته غټول نه و دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فوراج ولی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینیئر سکو دوی سره ناشته پاست یو مبیاره دوی شاعری چې مونږ ولوسته او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي اثرات په مونږ هم چې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خروانه ده زمونږ دا شاعری کم خروانه ان دا غي ظاهر ده چې په مونږ دا غي اثر زه ما ایدیال خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لستل دی ضروری دی او بیا دا غینه پس کم دی نو زه حمزه صاحب دا غوی دی شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم دی نو زه زاد هغه شاګرد پاتې شوم په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دی دا لګ ډیر کومه څه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر اکړه نو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زئی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دي د دغه په شاعری کې د معیار سهال له او څنګه ورته تاسو ګورئ
کومه وګورئ چې د خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې څومره شاعران وو د ډاروین غتیوري دي چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګمن وغه سې زیو کنین بیا به ته پاتې کیږي ورستو کیږي وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زمونږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کوم دغه کی دا یو دغه زو وختي یو دغه وایم سر اثر دغه سات دغه اوس چې کوم د نشې ځنی نشوي کنه ان نشه سره نشستون چاته ولګي دغه خوش ورستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعری یا دغه چې کوم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او هغه خلک به هغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا هغه نوم پیدا کی یا هغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې د په اصل شی فکر دی چې دا غوی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره دا یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وختي تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه د وخغان نشهی زغونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دی د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا تدی
نوی خلق اغوی فرض کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زه د یوې خبرې کایم چې په دې کې شارټ کټ نشته، دا که څوک شارټ کټ نشي والے کوی هغه ساتر لک ساتن چې ما ذکر وکړو، خو مطالعه انتهائی ضروری ده. بیا د خپل تاریخ نه خپل کلاسیک زمون چې کوم شاعری ده، زمون خپل کوم تاریخ ده، زمون کوم قتلان دي، زمون اقدار دي، زمون کلچر دي، دې ټول شزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده. بیا د هغه خلکو سره چې هغه رحمان بابا و چې په مجلس د عالمانو بسر زر شي، که سو کانه وي کې لوټه د صحرا، دا چې خلکو سره ناشته چې دا وې نسړې ذکر وکړي، دا غوي خو زمون بعد شخصیتونه دا شي چې هغه ځان لري او د درسګاه حیثیت لري، نو د مشرانو نه د هغه سینئر نه دا غوی قدر دا غوی نزدک کول دا غوی کتابونه لستل د شاعرای د دې دغه د پاره ډیر زیاته ضروری ده، مطالعه ډیر زیاته ضروری ده، مشاهده هم ضروری ده. دا کوم شنو چې مات دا بنیادی او بلای شي کمیټمنت تا اخلاص تا کې سومره ده کنه، او ته د سم مقصد د پاره دغه کې لکه خوشحال بابا چې زی چاله روخم قدر شاز ده په ورسو زدا توري کلمونه لکه غم د تورم ک چلولې ده او کلمې چلولې نه دی او مقصد دی او مرام د پاره چلولې دي چې ستا مقصد واضح هوي، ستا تخپل لار واضح هوي، ته پای منه کلیرې کنفیوز نه، د تزبزب کار نه، نو دا ټول ضروري سيزونه دي چې د پاره د نو شاعرانو زدا دغه کوم چیرې ده د سوشل میډیا یا د وقتی یا د اصل سیست ځان ورسوي، د مونږ چې کوم محزون دي، زمونږ کوم تاریخ ته، زمونږ کوم کلاسیک ته، زمونږ دا ټول سيزونه دا د دین ځان خبرول دي او د یو مقصد د پاره، د یو مرام د پاره کار کول دي، او بیا دا غ نظریه معنی یا غ مرام معنی ځان هم پوی کول دي په صحیح مانو کې، نو زمما په خیال چې دا بنیادی خبرې دي، دا هغه د پاره ډیر ضروری دي.
ډیره زیاته مننه روحان یوسف زئی صاحب،
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا د ما چې کوم پیغام دی، د ما چې کوم مقصد دی، هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعه باندې د دومره مینانو ته، د دومره اوریدونکو ته ورسی، نو زه هم چې دا ما د فارم ډیر لوی د فخر او د ویاړ خبره، ستاسو ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
جوړیدونکو تاسو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبريال دی را سره ملمو.
هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي، زه اسما ګل ستاسو نه اجازه واړم، د لا پامان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او اوس وخت شوه د دوهم راپور، او دا هم یو مرکه ده، او دا د عثمان اولسیار سره ده. عثمان اولسیار هم شاعر دی، لیکوال دی، او په کلتور پو دی. عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیگری اغا د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی دی. نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي، راځي چې دا مرکه واورو.
پدمن اورونکو سلامونه، په ځوانې زو نیاز احمد خان یم، او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکه سره تاسو مخامخ یم. مونږه راوستي سوات ته، او په سوات سید شریف کې د عثمان اولسیار ډېرې ترغلیو. عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلم یا 55 کلن چې د هغه خپل ژوند یا موږ زه کلن چې موږ څوک پیژنې یا زه پیژنم، نو ادب او بیا چې د شاعری کلتور دې سره چې خپل ژوند تړلې، په تیر کال هغه چې د یو کتاب لیکلې ده د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، او دا د هغه پی ایچ ډی مقاله ده. موږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده، او په دا اړه به د دوسر خبرې اترې کوو. ډیر مننه عثمان صاحب، تاسو وخت راکو. عثمان صاحب تارو په لګ غونته کې کوم چې عثمان صاحب بلها کتابونه لیکلي دي، خو چاپ شوی دا یو کتاب ده، شاعري کړې ده، نثر لیکلی ده، سیاسي مبارز ده، او سوات چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمند راځي، نو عثمان به خامخا پیژنې، دغه ډیره د خامخا راځي، او دغه په ډیره کې چې د کلتوري دستوري کېږي. دا اعزاز عثمان صاحب ته حاصل دی. افغانستان ته هم تللی دی، نورو هېوادونو ته هم تللی دی، او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي، نو عثمان نوم ورسره تړلی. عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو سره به تاسو خپل څنګه پېژنګرو کوئ، کوم ځای ځای کېدلې زده کړې او څومره کړي دي، سبق کوم ځای ویلی دی، او دا بلها کتابونه چې ستاسو په دې لایبرري کې پراته دي، کیسټي پراته دي، دا څنګه دا شوق پیدا شو؟
ډېره مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو، بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو او خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعہ او تاسو د ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور په تاریخ دی، خو چونکې د ادب او د کلچر سره د دغه تړاو او دغه د تړون د وجنه ظاهر ده چې لیکوال شاعر ځان د پاره خپل یو ځانګړی نوم یا تخلص هم خوښ کی. نو زما زیاته احاطه او دغه چې د ژوند د دغه چې کوم دی هغه مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، دغه خاطر ما تخلص عثمان سره اولسی آری خیره او دغه اولسیار په وجه باندې د اولس د مینه وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زمونږ هنرمندان دي، که زمونږ شاعران دي، لیکوالان دي، زمونږ سیاسي مبارزین دي، دغه ټولو دغه فکرونو دغه دغه پن دغه د خیرازي دغه د ودی لپاره او دغه په خپل هم د انسپیریشن غوښتو لپاره با وخت په وخت حسې کړی دی او د خپل توان مطابق لګیایم. وسوم کاغه سیاسي پلیټ پامی، کاغه ادبی او کلتوري پلیټ پامی، کاغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي که ولسی دغه دي فورمز دي پاغي باندې دغه د بیداری یو غږ ما پورته کړی دی او دغه میوه ماته ملاو شوی دی چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغه وجه نه زه خپل فعالیت وخت په وخت به حال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلی زمونږ چې د والی سواد د بنگلې بالکل په شا باندې زمونږ محله والته شوی دی. اوس زه د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګ نه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې د ناغا د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د لرغونی آثار دي او دلته زما کور دی.
مننه عثمان الرسیار صاحب. سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره دا دغه مشریم کوي
جی
مونږ لیدلې چې دلته کوم لرغونی آثار دي دغه خصمانه هم کوي، حفاظت هم کوي، وخت په وخت دغه دلته کې سب سره زدي هم دي که نور زینو کې دغه هم چي دنه تاسو خپل حق ادا کوي، یا ادب، بیا شاعری، بیا سندره، بیا موسیقي، بیا د پښتنو سیاست په دې ټولو باس کوي
جی.
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ول دا چې دنه د دې تحقیق
عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړی دي، ایگزیبیشنز هم کړی دي. زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ دا غیر نندارتونونه کړی دي، دلته مشاعره وکړي، سیمینارونه وکړي، سټڈی سرکل یې وکړي دي. هو د دې ټولو سره سره په عملی میدان کې خدا کار وو خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب، د خپل کلتور، د خپل سیاسي تاریخ، د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زمونږ د ادب چې څومرم اسناب دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او د ټولونه یو رومانی د ټولونه یو ډیر انقلابی او د ټولونه یو ډیر موثر سنت ګنم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې دا مقبول هم ده او قبول هم ده، دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم ده او په دې کې د هر قسم فکر کاغه د فلسفي فکر دی، کاغه د سیاسي فکرونه دي، کاغه د تاریخ حوالی دي، کاغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي، کاغه زموږ موسمي بدلونونه دي، کاغه زموږ کالی پتري دي. مې چې لاره دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډیر کم موضوعات بداسي چې را هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شي وي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات د خوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی، دا د بل چا نه دی راغلی. لکه زمونږ غزل دی یا دغه دي مسدس دی او دا مخمس دی، نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبونه راغلي دي. خو زمونږ خالص خپل سنت چې دی هغه بیخي اولسي سنت
تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستي د ډاکټر عثمان الرسیار سیدو شریف ته هلته کې چې دینو د هغې په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړی او د هغې یو کتاب یې لیکلی دی په ټپه کې سیاسي اړخونه او په دغه اړه باندې د عثمان الرسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې دا د ښځو سنت دی، ما په کور کې چې دا لکه ما مور ویلې ده، ترور به ویلې ده، زنانو ویلې ده، په ودونو کې ویلې ده، د مثال په توګه ویلې ده، په واقعي ویلې ده. تاسو به سیاسي
موږ خالص داسې نه شو ویلې چې ټپه بیخي د ښځو سنت سړو نه دی لیکلي، خو داسې ده چې ټپه د خزوم لیکلې ده سړوم لیکلې ده خو دا شعوري طور نه دي لیکلی شوي چې یو شاعر کینې او باقاعده یو خاص سیزون متاثره کیږي او قلم راځي او ټپه لیکي. دا یو ډېر بې ساخته سنت دی. په دې کې ښځو ویلې ټپېم شته، په دې کې نارینه وړې ویلې ټپېم شته، خو چونکې زیاتره د ټپو مزاج یو د هغې داخلي مضمون چې دی د هغې احاطه چې مونږ کوو یا د هغې تجزیه کوو نو هغه د ښځو ویلې شوې ټپې دي. بلکې که مونږ د ټپه سنت ته وګورو، دا سنت چې زموږ کم دی، دا سنت په خپله ټپه ده، مؤنث سنت دی. نو مونږ هم دغه شانتې د میندو نه، د نیاګانو نه، د خپلو خویندو نه، تروریانو نه، په دې معاشره کې زیاتې ټپې د ښځو د خولې نه راغلي دي. که نه اوس په دې ټپه کې بیا بیا په هغې کې ما ته چې کوم یو ډېر جامع دغه ښکاري، د هغې یو دلیل هغه دام دی چې په پښتني ټولنه کې د ښځې رومانی جذبات یا احساسات د هغې د ظاهرولو بله ذریعه نشته. یا زنانه چې دي زموږ خویندې میندې نه هغوی خپل نوم په شعر کې نشي اغستی، څنګه چې تخلص استعمالیږي که نه. نو ټپه یو داسې سنت دی چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی، دا بس محض په یوه نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یوه نیمه. ته په دې وایو چې د دې ټپې په نی جوړښت چې دی، هنسي جوړښت چې وګورو، د دې وړمبۍ مسله چې ده دا نه سېلابه ده، او درېیمه مصره د دیارلس سېلابه ده. نو دې وجه نه دې ته مونږ یو نیمه د یوې نیمې مصرې یو سن پوم وایو که نه. نو دا په دغه خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او د هغې هغه ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښتی شوي دي. لکه مثلا زه د چترال د مارکې یو ټپه به تاسو ته ووایم چې یاره چرته انګریز چرته چترال دی، چرته انګریز چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. یا د یو بل ورژن داسې هم دی چرته لندن چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. دا چې کله پیرنګۍ په ملکنډ باندې تلو او هغه د چترال د قبضې دپاره چې هغې د افغانستان مخه ونیسي او په دې خواته رورو دا خپل توسیع پسندانه عزایم بوزي، نو دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلی ده چې د پښتنو زنانه او یا د هغې هغه جذبات راپار شوي دي او هغې دا پښتانه ننګولي دي چې لکه پیرنګۍ لکه چېرته لندن او چېرته چترال دی، پیرنګۍ بیننګي زور شو، بیننګي زور شو به انګریزان چترال ته ځینه، چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي، ولې نه راپاسي چې د دې لام مخه ونیسي. دغه شان بلا زموږ زیاتې ټپې چې دي لکه چې د خالو لښکرې راشي زه به ګوم هلته د جانان دیدن لزمه، چې دا د سلطان شهاب الدین غوري د دور ټپه ده او چې یاره دا تقریبا زر کاله مخکېنۍ ټپه ده. که نه دغه شان په دې کې په زرګونو کاله زړې ټپې نورې شتون لري.
اوس سیاسي اړخونه ته بیا راځو که نه، چې کوم سیاسي اړخونه تاسو دې کتاب کې زیات څېړلي دي او دغه ضرورت ولې راغی؟
سیاست بذات خود یو جز دی د معاشري یا په ولس کې د هغې د دغه چې دي د سماجي فکر یا د هغې د تهذیبي فکرونو یا د هغې چې په وسایلو په باره کې او د هغې د ټول تهذیبي ژوند چې څومره دی نو د هغې احاطه ټول سیزونه چې دي دا سیاست کل دی. دا هغه کل اظهار چې دی هغه په دې ټپو کې وخت په وخت شوی، په دې کې د مظلوم مرسته شوې ده، په دې کې د مسافرۍ احساس ځکه ذکر شوی چې چونکې یو سړی څوک په رضا د ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه نو دغه غربت کم شی دی چې هغه دا یو وګړی په دې مجبوره کې چې هغه خپل دومره خیراز ودن پرېږدي او هغه ځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي. یا یو بله ټپه ده چې خدایه د تیلو کویان وچ کړي عربیان خوار کړي چې جانان کور ته راځي نه. نو دغه استحصالي قوتونه او هغه ټول څیزونه د ټپې کې ستاسو خبره چېر د پښتو ټپه کې د سیاسي اړخونو انتخاب د هغه ما ځکه کړی چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې ده هغه د ډاکټر دانش بیټنی شوی وه چې د پښتو ټپې عمرانیاتي مطالعه خو هغه چونکې په عمرانیاتو باندې ډېر زیاته هغې فوکس کړی او ډېر خو د پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډېر زیات فکر نه و کړی. نو ما په خپله چونکې د وړوکوالي نه مې د ټپه او داسې په دې لاشعور کې پرته ده اغېږلې ده چې که تاسو فکر کړی ما دلته هم عموما چې کله الکانو نو موږ به کمپیرنګونه کول د مختلفو پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چېرته کې څوک چې تقریر لره پاسولی نو ما په شعر نه دی راپاسولی ما په ټپه راپاسو که نه. نو بلکې زه دا دعوه کولی شم چې په سټیج باندې د ټپې روایت ما را جوړ کړی دی. نو پختو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت ته چې زمونږ د پښتنو د ټول همو مسلو کومه منبع چې د هغه سیاست ته او زه خو ذات خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم ځکه چې دې کې یو چیپټر لې تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم دغه یو ټپه بادشاہ خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجہد نو په کم اخری مخ باندې چې کله د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او د دغه تقسیم کیږي د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي او موږ نه د دریم آپشن چې یاره پښتانه د هند سره اوسېږي که د پاکستان سره وږي کنه ځان خپلواک وطن غواړي که نه هغه آپشن ور نه کړی شو نو بادشاہ خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی و کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده خو که وګورو نه هغه ډېر زیاته سیاسي جامعیت لري ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلی شوه بویا چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وایي چې یاره د جنازې بازو مې نیسه چیرې به ما پراستې خوله درکړې وي ده دا چونکې هغه بنیادی عمل ده چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره کړه یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي که نه داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپل
ها قدرمند اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ موږ راوستي یو اوس ډاکټر عثمان لسیار خواله دغه به دیره کې او دغه نه چې د مرکو سره کو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا چې دنو دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغه کتاب شکل جوړ کړي دلته وخت شوی ورکوړي شانته کې دمکه چې دنو تاسو د هارون باچا خيسته ټپې ووري موږ سره اوسې بیا راځو او دغه مرکه به جاری ساتو
خبر لزڑ میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پت سلا سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا ز درد لینا نہ شم دعا دعا درتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې نصیب خدایا ہم زولے گلشو گٹے وہ راجد تندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی مانی مالار کی پریگ دی ملاپ پردو پردو راوڑو چن
ها قدرمن اوردون کې اوزل بیا تاسو سره کله زنی از احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو ته مخامخ يم او نن منګر اوستي عثمان اولسیار ډاکټر عثمان اولسیار خواله ډاکټر عثمان اولسیار چې دنو په 13 کال د پښتو ټپي سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکل او دغه نه بیا کتاب جوړ کړی دی او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق یې کړی دی ریسرچ یې کړی دی
اوس راځو دغه تکنه د ټپه سندرغاړو ویل دی
جی
دغه خلق خو خکړیم دا هارون باچا شو کرن خان شو انور و انور کنه اوس عام خلک چې هغه ټپه دوه قسمه ګڼي زما خیال دا دی، یو خو رومانی ټپه یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي، او دې ټپه کې بیا څه قیسې دي باقي شاید په تاریخ څه دی.
ټپه خو بنیادی طور ما ذکر تاسو ته وکړو چې رب ټپه په ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی. او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیاتې د مسافرۍ ټپې هم ډېرې خوښوي، ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرۍ په ګټه وټه باندې پرته ده، نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي، یا که هغه کم د مسافر دلته خور ده مور ده بچی دي ښځه ده یا محبوبه معشوقه ده نواده کړي جنۍ ده کنه، نو دغه ټپې چې کوم موږ وایي چې خدای د تیلو کویان وچ کړي، نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې دغه اظهار کیږي. اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیسونو منبع ماته اوستوي سیاست ده، که په دې وطن کې په خپل وسایل او اختیار وي، ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته، ځکه چې هغه اپرادی قوت زی بیرونی ملکونو ته حالت کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه د کتا شو ګور دا او دوبای او دا ماراتو او دا ټول بلډینګ زونه دا دا وچ شګي وي دته تاسو ته لی زم تلم چې هغه پښتنو حالت 15 دیر ښکار سلويخ کال حالت مزدوري کړی دي، او د دې شګو د دې دشتو نه غوډه ودانې جوړې کړې دي. نو دا ما خپل یو شعر ما مخکلي کړو په یو می می باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل، موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نشوله، نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه دا د عربو سهراګانې هغو ودانې کړي، که وګوري هغې په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي، هغو په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي، خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي، هغه وسیلې نشته.
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا دعوه کولی شي دا ما لیکلي دا زما دي داسې کتابونه
نه داسې کتابونه شته، مختلف دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي، خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلي هغه بې ساخته دغه دي هغه کیپیات دي چې هغه په هغې باندې څوک دا دعوه نه شي کولی چې دا د یو فرد دغه ده. او فوکلور بنیادي ته وروي دی ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده، دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده که نه. نو ټپه بنیادي طور تاسو وګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نو هم زما سره به کم از کم د یو لاک نه کم ټپې نه وي، تقریبا یو نیم دو لکو پورې چې کوم مختلفې چاپ شوي ټپې دي هغه راغونډې کړو نو دومره جوړېږي. خو زه به دعوه سره ویم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوي نه دي.
اوس دغې له راځم، اوس بعضې متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي، بعضې ټپې دي متل یې جوړ کړی، نو دې کې لکه زمونږ اوریدونکي کتونکي پوه کړه چې یاره متل او ټپه او بیا تاسو یو بل چربې ته خبر وکړه، چربې دې خلک کوئی خوره بوله خلک وته دم ټپه ده دیګ لګ فرق
څه اسناب خو دا درې ونه ډېر زیات واضحه فرق لري. ټپه خو یو وړوکی سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی کنه سټېټمنټس دي، او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دا یو مصره چې دا د نه سیلاب ده، دویم چې دا دیار له سیلاب ده، او دغه چې د محاوره متل دا مختلف سیزونه دي کنه. په متل کې دغه کې محاوره کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوی کنه، او متل چې دا یو جامع سن د پخپل کنه، نو دغه کې خو ډیر زیات واضح ته پر دی. بیا چاربیته چې دا د چاربیته د پښتو شاعرۍ یو لسی سن دی، او دا ډیر اوږد سن دی، هغه دغه په دغه معنی کې چرته نه استعمال شوی، دا د نظم یو شی چې هغه سلور کړي یو شانتی دی، بیا د پنځم شپږم پنځم کړي کې وړمبای کړي دغه چې دی ردی په بیا دغه کیږي ریپیټ کیږي او ما کړي واپس راځي کنه، نو خو خپل بل اوږد سن دی کنه. نو ډیر خې خې چاربیته به مت کړي، خو ټپه بیخي یو واضح حسن ته او ډیر زور سن
په ټپې نه د مونږ پښتنو معاشره سمره متاثره ده، لکه د بیساب او د میون د ملالیا خبر او چې د ظلمونه پر نه شو ایا چې د لیوانه اروان پر شو په لاره زی پکانو
ولې زیارت
نه پتینه پښتانه یا پښتانو ژوند د سمره متاثره ده.
زه خو دا سې ګڼم چې د پښتنو ژوند ټپه ده، او ټپه په خبره د پښتنو ژوند ده، دا انتهایی لازم ملزم دي، لکه دا زموږ جامه ده. د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې دا مولا په منبر وای، دا مور چې کله وړاغي ګینو دای په نغری په غاړه وای، دا کپلار خاري ګینو د ټپې په شکل کې خار وای، کدا استاد په کلاس کې ناشته مشمان ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کدا یو پیغله ګودر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لونه کیږي نو هم ټپې ویلې کیږي ټپه د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي جز ده په غم کې مو د ساندو په شکل کې مو په خوشاله کې مو کنه او داسې ماته واستوې داسې موضوع بنې چا په ټپه کې نه دغه شی ذکر شوی کنه او ټپه یو ډیر زیات جامع او جامع سچ هغه زموږ د ژوند ټول نه یو 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 ډیر پاک او هندار زموږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې داسې یو لیکوال لیکلی هم دی معنا حواله هریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې د پښتنو نتن نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نتن د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه نیاز احمد خان او مونږ چې دینو د سوات سید شریف ډاکټر عثمان او د سیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکلی شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دغه کې تحقیق کړی دی په دغه خبرې اترې کوو
اوس اخیرې تر راځم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري تور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوې زلمې نوې کول پښتو باندې پوهېږي چې اکثر خلک خبرې کوم نه اتیا پیسه ته پکې انګریزي وایي شل پیسه ته پکې چې دینو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وایي دا به څنګه خوندي کیږي او د دې سونه ضرورت دی
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده او هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعض وختونو کې خپل ژبه بدله کړې ده خپل ساخت نه دی بدل کړي خپل مزاج نه دی بدل کړي هغه خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته کنه لکه دا تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتینه دا هغه د میوند ملالۍ چې هغه کب د غالبا د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې پاغه کې د غازی ایوب خان چې داغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او پاره کې پښتنو لخکرو ماتې خوړلې ده او بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او هغه دا ټپکه چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتینه نو ما هغه ماتې خوړلې لخکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان ګټي کنه نو دا هغه ټپه چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه واهوي شوی چې هغه په هغه سرانداز شو او هغه جنگي وګټو نن هم چې کم د ننګ مبارزې دي دا ټپ خپل رول پلی کوي
اخیرا یې پښتنه کومه روایتونه کې پښتنه د خوراکا سوې د کلتا نوې کلتا چې هغه د موبایل او د اردو غانو د انګریزي غانو د هغه چې دنو شوقیان دي چې هغه د خپل کلتور خپل پښتو خپل ټپ خپل سندره څنګه وساتي او د هغه سزده کی
دا بلکې دا سوال او دا مخکنه دوانه دی بل سرتړلی سوال او چې غلګ نیمګړې په دغه حواله پاتې شو چې مو ویچره د نوی دور تقاضې ده چې موږ دې ټپه د نوی ریسرچ مته ډالو چې د نوی علوم په بنیاد تجزیه کو دغه دی وکړو سیړنې دی وکړو په کم اړخ چې مار اغستې د پښتو ټپې سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتي موږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا موږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه یا دغه شان موږ سره بل ډیر شی موضوعات کې دي شي په دې موسمیات او ټپه په هغه کې موږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپه د امن سره د پښتنو مینا او ټپه ان کې د موضوعات مادي کې سیړل دي زیات کنه خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي چې موږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس په دې ماشومانو د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې موږ د خپل مشاهیر او دغه وګو یا په دې ټپه کې بازي ټپېری چې هغه ته د مذکور ټپې وای چې هغه کې یو بل ته جوابي ټپې نو کومګه دا سه وکړو چې په دې نوي دایره انیمیشنز غونټ کې یا کارټونز چې پای کې د کارټون په شکل کې موږ د ټپې را ژوندۍ کو چې هغه موږ نوي سل چې ده ماشومان چې د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا غي په شکل کې دا راشي خپل جبو میز د کی ټپم پاره کې ژوندې پاتې شي تعذیبی روي هم پاتې شي د شان په یونیورسټول په کاردار چې راوي ریسرچ ورکي چې هغه په دې ټایپ موضوعات ورکي چې هغه د قام زړی حالت کې پروت دی چې حالت کې هغه تیغونه زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي. نو په کار دا ده چې نوي ټکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي.
ډېره مننه عثمان صاحب. ښه قدرمنو اوریدونکو دا وه د نننۍ خپرونه. موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې د خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده. د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الاسیار سره موږ مرکه وکړه. هغه چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا دغه خپرونې وخت سرته رسي خپل قربان نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله پامان.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.